وخت د سهار لس بجې ستړي مشه قدر منو اوریدونکو تر یو لس بجو په دې خبرونه کې به له خبر نورسته ریپورټونه واوري او په دوی منی مای کې درته د مشال ترنالاندې بس وړاندې کوو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. د خبرونو سرټکی پاکستان وایي په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی امنیت ګواښي. د پاکستان ولسمشر د برېښنایي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانون لاسلیک کړ او فیسبوک یا میټا اداره له ټرمپ سره د یوې دعوې د حل لپاره 25 میلیونه ډالر ورکولو ته موافقه کړې. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی امنیت په خطر کې اچولې ده. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې یو اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی دی د 2020 کال په اګست کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او تر شا یې پرمختللې وسلې هلته پرېښودې، دې کار د پاکستان د حکومت او ولس خوندیتوب او امنیت لپاره ژورې اندېښنې جوړې کړې دي. اعلامیه وایي دا وسلې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د ترهګرو تنظیمونو لخوا په پاکستان کې دننه د بریدونو ترسره کولو لپاره استعمالیږي. د پاکستان خارجه وزارت وایي په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اندېښنې وخت په وخت شریکې کړې دي چې د امریکایي وسلو دورانکارو لاسونو ته د رسیدو لپاره د مخنیوي لپاره د مؤثر اقدامات وکړي. د پاکستان د خارجه وزارت د دې تازه څرګندونو په اړه د کابل د اوسنیو واکمنو واشنگټن غبرګون دمګړۍ له مخې ته نه دی راغلی. البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو خلاف کارېدو ته نه پرېږدي. د خیبر ضلع د ټولنیز خیرخېګړې ادارې یا سوشل ویلفیر پرون په جمرود جرګهال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته 209 معذورو کسانو معاینه وکړه. ځینو ته پکې د بدن مصنوعي غړې ولګول او ځینو ته ویلچیرونه یا سرخی څوکۍ ورکړې. د خیبر ضلع د معذوره کسانو د ټولنې مشر همدرد افریدی پرون مشال لډیو ته ویل حکومت د دوی ته پاملرنه زیاته کړي.
لکه څنګه پنجاب کې مهانه وظیفه ته شروع شوې په کار چې کی پی کی کوم داسې وته وظیفه منظور شي، دا رنګ چې کوم ایجوکیټډ کسان دي چې غیته ګورنمنت پوسټ باندې وکړي شي، چې کوم هغه ان ایجوکیټډ خلک دي چې غیته داسې یو کسب پلاس کې ورکړي شي چې هغه په خپل خپل درېږي.
دوی هم دا رنګه غوښتنه وکړه چې د خیبر ضلع معذورو ته د همت کارت په نوم د معذورو کسانو ځانګړي کارتونه ورکړل شي. د پاکستان د شناختی کارتونو ادارې نادرا د معلوماتو له مخې په خیبر ضلع کې شاوخوا 2000 کسانو ته د معذورۍ ځانګړي شناختی کارتونه ورکړل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د برېښنایي جرمونو د مخنیوي پر ترمیمي قانوني مسودې پیکا لاسلیک وکړ. د ولسمشر له دفتره پرون په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشر له لاسلیک وروسته پیکا قانوني مسوده اوس د قانون بڼه خپله کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلۍ د جنوري په 23 او سنټ د جنوري په 24 د پیکا قانوني مسودې بل منظوري ورکړې وه. هم د جنوري په 24 په اسلام آباد کې خبريالانو د برېښنایي جرمونو مخنیوي ترمیمي قانوني مسودې د منظوري پر ضد احتجاج کړو. احتجاج پر مهال د پولیسو خبريالانو ترمنځ اخوډب هم شو. خبريالان وایي چې د نوي قانون لاله حکومت غواړي رسنۍ او خبريالان وتړي. د طالبانو استخباراتو هغه دینی عالمان نیولې چې طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلک نیوکه کړې وي. د دینی عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د کورنۍ غړو خپلوانو له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو د حکومت استخباراتو تیر شپه په کابل کې د عالمان نیولې او بندیان کړې دي. دوی وایي دا دینی عالمان په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي. دغه دینی عالمانو د جنوري په 28 په کابل کې د سولې او یو بل منلو په نوم یو غونډه کې د وینا پر مهال طالبانو د حکومت مشرانو لخوا د واک د انحصار ادعا کړې وه. که څه هم د طالبانو د حکومت استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو ادعاو په اړه د مشال لډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې دینی عالمانو کورنۍ او مشال لډیو ته وویل چې طالبانو ورته ویلي چې دوی د مهال تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دي. په واشنگټن کې یو مسافر لرون کې الوتکه نن د یو هلیکاپټر سره جنګېدلې ده. ګڼو اژانسونو لیکلي چې دا پیښه د واشنگټن په رونالډ ریګن نېشنل هوایي ډګر کې مخې ته راغلې ده. د سپینې ماڼۍ پریس سکرتره کیرولین لیاوت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پیښې خبر کړل شوی دی. ځینو رسنیو لیکلي چې دا ټکر د هوایي ډګر د پاسه په هوا کې د بلیک هاک هلیکاپټر او د یوې وړې جیټ مسافر لرون کې الوتکې ترمنځ شوی دی. د واشنگټن ډي سي د اور وژنې ادارې پر ټویټر لیکلي له ټکر وروسته یو وړه الوتکه د پورټو مکس سینتال ویدلیدا. دم غړې ته تلفاتو پړه کرا معلومات نشته. ټولنیز رسنۍ میټا د ټرمپ سره د ویداوي د حل لپاره 25 میلیونه ډالر ورکولو ته راځه شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي میټا ادارې د 2021 کال جنوري په شپږمه نیټه پر کیپیټل هیل حمله وروسته د ډونالډ ټرمپ اکاونټونه ځنډولي وو. ټرمپ د خپلې تیرې دورې له پای ته رسیدو څو میاشتې وروسته د میټا کمپنۍ خلاف قانوني دعوا دایره کړې وه. نوموړي هغه مال پر ټولنیزو رسنیو د هغه د اکاونټونو تړلو په غبرګون کې ویلي وو چې دا ګام د امریکا د خلکو لپاره غیر قانوني د شرم وړ او له محدودیتونو ډک دی. میټا کمپنۍ چې پخوانی نوم یې فیسبوک و یو امریکایي اداره ده چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی. دا کمپنۍ د فیسبوک تر څنګ انسټاګرام، واټس اپ او ټریډز کې هم فعالیت لري. د دې ادارې اجرایي مشر یا سی ای او مارک زوکربرګ دی. دا د یوې لویې ټولنیزې رسنۍ له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د دعوی د هوارولو تازه بېلګه ده. ټرمپ د ډکه کړې وه چې له خپلو منتقدینو او سیالانو به غچ اخلي. دا جوړجاړې پر داسې مهال شوې ده چې میټا کمپنۍ او اجرایي مشر مارک زوکربرګ د ټکنالوژۍ د ځینو نورو کمپنیو سره یو ځای هڅه کوي د ټرمپ له نوې ادارې سره کار ته لاره هواره کړي. د خبرنو پای درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس هم رپورټونه خو د دې خبرونې په دویمه نیمای کې به تاسو د پاره مونږ د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. د دې خبرونې د سر رپورټ پاکستان وایي په افغانستان کې له امریکایانو پاتې پرمختللي وسلې د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا وسلې د تحریک طالبان او نورو وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې دننه د حکومت او ولس پر ضد بریدونو لپاره استعمالیږي. هلته په افغانستان کې طالبانو حکومت تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. طاهر خان تفصیل راکوي.
پاکستان تشویش لري چې کوم وسلې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې ذکر شوې دي. اولنۍ خبره خو دغه ده چې کوم وسلې د بهرنی یا د امریکایي فوجانو د وتو وروسته په افغانستان کې پاتې شوې دي او پاکستان په بیانیه کې دغه جدید یا پرمختیایي وسلې یادې شوې دي. دا د تشویش وړ ده. یو دا خبره شوې ده او دویم دغه تاسو چې وویل چې ټي ټي پی پاکستانی طالبان او نورو ډلو ته د دې لاسته پریوتی دي او دا کارول کیږي په دې بیان کې دا هم یو دعوه شوې ده. او بیا دریم خبره بیانیه کې دا وایي پاکستان دغه بهرنیو چارو وزارت چې طالب چارواکي چې کوم واکمن دي په افغانستان کې دوی ته په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې دغه وسلې دا د وسلوالو چې په دې بیانیه کې ترهګر ډلې یادې شوې دي دا غي لاسونو ته پېنه وزي. ګوره تیره هفته هم د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبره کړې وه کله چې پښتنه وشوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ویلي چې دی به دغه وسلې چې کوم په افغانستان کې پاتې شوې دي دا به د افغانستان څخه واپس واخلي. نو دغه پښتنه شوه هغه بیا دا و چې دغه د امریکا او د طالبانو د حکومت ترمنځ یو معاملې ده. البته دغه د تشویش خبره دا تیره شپه چې بیا په بیانیه کې راغله دا ذکر کړی وو چې پاکستان کې بلکې دا خسمه یاد کړو. بهرحال پاکستان ځکه دا خبره کړې چې د دین وړاندې پاکستان ځنې وخت دا خبرې کړې دي خو دا دویم وار دی په یو هفته کې دا خبره وکړه. ځکه پاکستانیان دا وایي چې وسلوالو سره داسې وسلې شته چې یو خود شپې کې دوی حمله کوي نو دوی ته شیان په نظر باندې راځي او دغه رنګ نور جدید وسله دي سره شته چې هغه د پاکستان کې څومره بدون شوی دا پاکستان دا ودا چې په هغه کې دا وسلې استعمالیږي. دغه د تشویش ذکر یو وار بیا کړی چې پاکستان کې امنیتي مشکلات موجود دي ځکه یو وار بیا ذکر کړی.
طاهر خان په اسلام آباد کې. پرون د خیبر ضلع په جمرود کې د سوشل ویلفیر ادارې لخوا د سلګونو معذورو کسانو صحي معاینه وشوه. یادې ادارې د سره صلیب نړیوال ادارې په مرسته یو شمېر معذورو کسانو ته ویلچیرونه یا سرخی څوکۍ هم ورکړي او ځینو ته د بدن مصنوعي غړي ور ولګول. معذورو کسانو له یادو ادارو مننه وکړه چې ورسره مرسته وکړه. د نادرا یا د پاکستان د شناختی کارډونو د ادارې د معلوماتو له مخې په خیبر ضلع کې 2000 معذورو کسان ځانګړي شناختی کارډونه لري. فرهاد شنوار نور حال راکوي.
په جمرود جرګهحال کې د خیبر ضلع د سوشل ویلفیر محکمې لخوا د نړیوالې امدادي ادارې ICRC او د پیپوس په نوم د پاکستان د مصنوعي اعضاو ادارې کارکوونکو 209 معذوره یا مخصوصو کسانو جسمانی معاینه ترسره کړه. ځنو ته پکې مصنوعي اعضا ولګول او ځنو ته ویلچیر ورکړل. د نادرا یا شناختی کارډونو ادارې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په خیبر ضلعه کې خواوشه 12,000 کسانو ته د معذورو یا مخصوصو کسانو شناختی کارډونه جاري کړل شوي. د خیبر ضلع د معذوره کسانو اتحادیې مشر همدرد پردي مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې په لسګونه ډول معذورۍ دي او دوی بیلابیلو ضرورتونو ته اړتیا لري.
لکه څنګه پنجاب کې مهانه وظیفو ته شروع شوي په کار چې کی پی کی کې دا سی او ته وظیفه منظور شي، دا رنګ چې کوم ایجوکیټډ کسان دي چې غي ته ګورنمنت پوسټ باندې وکړي شي، چې کوم هغه ان ایجوکیټډ خلک دي چې غي ته دا سی یو کسب په لاس کې ورکړي شي چې هغه په خپل خپل درېږي او دا غا د بل نه سوال یعنی بل نه سوال نه کوي په خپل خپل باندې درېږي، چې یو خو همت کارډ باندې کار وکړي شي چې همت کارډ د سپیشل پرسن لپاره په تیار کړي شي چې مهانه وظیفه منظور شي.
د باړي تحصیل مزدورتن ایاز اپریدی ویل چې په کار دی په دومره لوی شمیره کې مزدور کسانو لپاره د یوې مخصوصې تعلیمي ادارې بندوبست وشي چې د تعلیم سلسله پکې برقرار وساتي او چې کوم کسان پکې سرکاري نوکران دي چې هغوی ته الکترونیک ویلچیر ورکړي.
مونگلا دے اسپیشل ایجوکیشن یو ترتیب جوړ کی چې هغه په دری اونو تو سیلونو کې په داسې یو ترتیب سره وی چې هغه پکې خپل تعلیم حاصلوي، چې دا ګورنمنت کم لون کړای دی د کی پی کې او دا د اسپیشل پرسن د پورا چې دوی کم ګورنمنت سرونټ کا سون دی او هغه اسپیشل پرسن دی ډیسیبل دی دا غوی د پورا د الکتریک ویل چیر چې کم اناونسمنت شوایره بل لون شوایره مو وزیر اعلی صاحب چې کم کړای دی آزاد دغه مخالف نه يم، خو دومره به ویایم چې دا کم الکتریک ویل چیر دوی لا ور کوي نو په کور دو چې دا داسې خلکو لمر کی چې کم مطلب تعلیم حاصل ای.
د خیبر ضلع د سوشل ویلفیر محکمې چارواکو ویلي چې دوی دا مزدور کسان په مختلفو برخو کې ویشلی او د بیلابیلو پروګرامونو لاندې ورسره مرسته کوي. دوی وایي چې په دې کې زیاتره د پولیو یا ګزرن ناروغین متاثر شوی، ځنې پکې ټرافیکی حادثو کې او ځنې بیا په تیره بدمنۍ او جګړو کې مزدور شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوه
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
اوریدونکو د دې خبرونه په دویم منیمای کې د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدل شي. په پاکستان کې ډیری خلک په خارجه پالیسي کې د بدلون خبره کوي. د جنوري په 28مه د امریکا، برتانیې او د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان په خوانی سفیر ډاکټر ملیحه لودی هم دغه خبره وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان باید خپل خارجه پالیسي ته لسره کتنه وکړي او بنسټیز بدلون پکې راولي. په ورته وخت کې شنن کې هم د ډاکټر ملیحه لودی د وړاندیز په اړه بل نظر نه لري. راشد خټک په راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په 28 جنوري په اسلام آباد کې د پاکستان بزنس کونسل لخوا را جوړې شوې وی غونډې ته د وینا په وخت ډاکټر ملیحه لودی وویل چې په نړۍ کې ډېر بدلون راغلی دی، اوس باید پاکستان د اقتصادي مرستې غوښتلو په ځای اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي او د پخوانی فکر سره په مخه وکړي. ډاکټر ملیحه لودی دا هم وویل چې په کال 2020 کې له افغانستانه د امریکا ځواکونو وترو نه پس د امریکا دپاره د پاکستان ارزښت کم شوی دی. خو په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې قلم نګار محمد مهدي مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر دومره فعال نه دی څومره چې په دې حالاتو کې ورته پکار ده. هغه وویل چې په کوم سیسي جمود زورور شي نو پرمختګ یې ودرېږي. دے تک قتل پکا دی پسیما کے خلق سکوی نڑیوال لبغاڑی سکوی ستا خواہش اثر روان دی بیا پدغن تنظر کے گمونا اخیستل پکار دی. تا مثال پتو گر دوی خیال چ افغانستان کے طالبان واک تا ورسی نو دا پاکستان دا پر بہ ہر سے خشی خدا سے ونشول نو لازم الا چ دے پلے سے تا بیا کتن وشی او دا وقتل شی چ غلطی پ کم زای کے وشوا ہغه سو جو چ دا سے حالات جوڑ شول آیا دا حالت بدلی دی شی
حال پیدا ہوئی کیا اس صورت حال کو بدلا جا سکتا ہے.
اسلام آباد کے بہرانہ چور دفتر یو پخوانی چور چارواکي ارشد ملک مشال رډيو ته وویل چې د حالاتو سره د پالیسۍ بدلون دا معنی نه لري چې کمی ګټه شاته وغورځول شي. هر پالیسۍ چې جوړیږي باید کمی ګټه په نظر کې ونیول شي. د ملي ګټو ساتلو لپاره پاکستان تل په خپل خارجه پالیسۍ کې توازن ساتلی دی. پاکستان چې په کوم موقعیت کې پروت دی او بیا په دې سیمه کې څنګه حالات دي هغه په نظر کې نیولو سره که وګورو نو ډېرې ننګونې هم دي ورته. خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان کې کوم حکومت هم راغلی دی په خارجه پالیسۍ کې کمی ګټې په نظر کې ساتلی دي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د جرنلزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې د ډاکټر مالی حالودی خبرې سمې دي خو عملی کول یې ګران دي.
تر څو پورې چې مونږ اکنامیکلی انډیپندنت زموږ نشته کنه زموږ فورن پالیسی آزاده نشي پاتې کېدی. یو دویمه دا ده کنه چې ته کله د آزاده فورن پالیسی خبره کې دا د پارلیمنت محتاج ده او پاکستان کې سینټ یو ریزولوشن پاس کی پروډکشن آرډر حوالے سره په هغه عام ریزولوشن باندې عمل لکېږي. نو وټ ټو ټاک اباؤٹ ان انډیپندنت فورن پالیسی د نوې دور تقاضا دا ده چې ستا کوم فورن پالیسی کنه ستا خپل گاونډیانو سره ډیر صحیح تعلق دی او زموږ علمیه دار افغانستان دے کہ ایران دے کہ انڈیا دا زمون اچ اثر اس قسم خط تعلق نشتے ٹول لگٹ ریویژن خدا پکار دے چمنگا پل گاونڈیا نو سر زمون تعلق ٹول نزیات خی
دا یدان ور دچ پ امریکا کے دنوی اولس مشر جوړ دونه پس تا اڑی کی خکولو دا پر دا پاکستان دا بہرنے چارو وزیر اسحاق ڈار پ زائد دا کورونا چارو وزیر محسن نقوی دا امریکا پ دورات للیو. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د کوزا مومندو اقرب ډاک کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باراني اوبو نهر د ورته جوړ کړي. دا نهر له تیرې ډېرې مودې راهیسې مات شوی او ځایي کروندګرو یې په خپله مرسته ځینې برخې سمې کړې او خپلې ځمکې پرې اوبه کوي. په اقرب ډاک کې نږدې 15,000 ایکړه شاړه ځمکه ده او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت یې غم وخوړو نو د دوی مشکل به ورسره حل شي. بلخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازی محبوب شیر مشال ډیو ته ویلي چې له ورسک او مومندو ډیمونو نه د کروندګرو لپاره د اوبو د بندوبست لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. شنواز ترکزی نور حال کوي.
تا اقرب ډاک ورسوي دوی په خپل مرسته د یکوند د نیر د پاتہ پایپونه لګولې او کروندې ته وبکوي. خو دوی بیا هم واړي چې حکومتي ادارې باید دغلت مات شوی هوای نیر بیا جوړ کړي. اقرب ډاک کې برن خیل قبيله وسیږي چې د اوبو د نشوالي د وجې شاوخوا 15,000 اکر ځمکې شاړې دي. دوی وای دغلت د اقرب ډاک د باراني خور د پاسه د ستنو په واسطه د ځمکې نشاوخوا 50 فوټ اوچت نرم جوړ شوی خو څو 25 کال وړاندې هغه مات شوی.
زمانو مو عادل مومن د اقرب ډاک اوسیدونکو یې ما تقریبا زمنګ ټوټل 2,000 ځمکه ده او په دغه 2,000 باندې ځمکه باندې اوس وخت موجود وخت کې په من غنم کړلی او د دې نمخ کې چې کوم امنګ په جوار کړل او چونکه کوز دغه ناوه چې کومه ده د دې قام خلکو د دې ځای خلکو ابني مدد اپ کې تخت دغه ناوه لګولې ده او پیسې دې قوم لګې لګې راغونډې کړې دي دغه ناوه جوړه کړې ده او تقریبا دغه نه 200 اکر ځمکه چې دا کومه ده خړوبې کې چونکه زما کډې زیاته ده د اوبو نه رسیدو د وجې بنجر دي.
دغه سیمې نه د بلتیاتي نظام دلاندې منتخب شوی د کروندګرو کوستر جاوید خان مشال رډو ته وای دوی سره حکومتي چارواکو ژمنې هم کړې چې ورته به دغه مات شوی د اوبو نهر جوړ کړي خو لا هم هیڅ په کومه منصوبه کې نه دی شامل کړی.
موږ چې دا کومه نوه باندې پیپ لګولې 56,000 دا موږ په خپل تاون باندې د قوم په خرچه باندې کړی دی او اوس دې وخت کې چې دا کوم 18 پیپ موږ لګولې دی نه 200 ایکر ځمکه زمونږ دې وخت کې آباد ده او زمونږ چې کوم 3,000 پټ کار دی نو دا هم دې ځلې په ټینډر کې دوی موږ لنه دی چولې موږ سیکرټریټ ته هم تلو دا را سره واده هم کړی و چې دا کار به موږ تاسو لکه خو اوس بیا هم ټیکدار و چې دا ما سره نشته دی. نو
دا قرب ډاک دغه خلکو غوښتنه ده چې دوی سره باید سرکاري مرسته وشي نهر دور ته تیار کړی شي نو دوی به بیا د بهرنیو خارونو د مزدورانو خلاص شي. دا قرب ډاک د خلکو غوښتنه مو د محمود دود ترقیاتی کارونو لپاره مقرر د صوبایي سیملی غړي محبوب شیر مومن سره شریک کړي.
یو خو د کی پی ریس په پروګرام د نام منګه کوشش کوو چې ان شاء الله دا دغه کو د دین د چې کوم پول لیدلې دا زم جوړ کو د کی ریفیرنګ وکړو صحیح طریقې سره نو د کی او د بیا یې سمخ کې چې کوم نیر دی هغه په صحیح طریقه جوړ شي 3,000 جرب زمکه ان شاء الله دینه بجو بیا دغه کیږي سراب کیږي. بل د دې په دویم اپشن باندې دا لري چې هغه د مومن ډیم نه چې کوم نیر راځي نه په هغه اپشن کې دا پروت دی.
د محمودو د یو کون تحصیل علاوه د نورو سیمو زمکه په باران خړوبېږي خو د قربډاک ولسوي کو دغه نیر ورته جوړ شو. د محمودو ځلې زری حاصلات په هم ورسره زیات شي او د خلکو ژوند به ورسره ډیر ښه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
دا مشال ریډیو ده. د کلتوري چارو پوهان وايي په تعلیمي ادارو کې کلتوري هلې ځلې د ځوانو استعدادونو په مخې ته راوستلو کې کومک کوي او ځوان کهول د خپلو دودیزو جامو، خوړو او موسیقۍ نه بخبره ساتي. دې ته په کتو د نورو کلونو په څیر دا ځل هم د پېښور په ایډوارډز کالج کې کلتوري میله وشوه. دا میله د کالج پښتو ادبي سوسایټي جوړوي. د میلې په شاوخوا دیرشو سالونو کې د پېښور، کوټې او افغانستان ځینې کلتوري شیان نندارې ته وړاندې شول. د دې تعلیمي ادارې زده کوونکي استادان وای د میلې موخې زده کوونکو ته د سیمې د بیلابیلو کلتورونو په اړه معلومات ورکول او نړۍ ته د پښتنو سولې زرمانونه په ډاګه کول. تفصیل د هارون بچا پر رپورت کې.
د نور کلونو په څیر دا ځل هم د پېښور په ایډوارډز کالج کې کلتوري میله وشوه. دا میله د کالج پښتو ادبي سوسایټي جوړوي. د ایډوارډز کالج یو استاد ناصر اقبال چې د انګلیسي څانګې مشر دی او د کلتوري میلې په تنظیمي چارو کې برخه اخیستې وه، د جنوري پر 9 مشال ورته وویل چې په میله کې زده کوونکو ته نه یوازې د سیمې د کلتوري توکیو بلکې د پښتنو اتلانو په اړه هم معلومات ورکول کیږي.
هر کال دغه شان یو میله کوو او مقصد هم دا دی چې د خلک د یو بل د کلتور نه خبر شي، یا کم چې په چترال کې دی هغه د پړچنار نه خبر شي، پړچنار چې کم دی هغه د مردان سوابې نه خبر شي. په دې کې خلک چې کم دی د خپل علاقو خوراکونه شو، د هغې لباس شو، نو داسې کلتوري د هغې چې کم آیډنټیټی ده هغه ځان سره وروړي. خلک د خپل هر څه دلته ډسپلے کی او هغه سیزونه بیا چې کم دی خلک ډېر زیات لرنینګ وکړي. بل هغې چې کم اتلان دي عمر خان جندول کو د دیرو نو هغه څه کنټریبیوشن دی، یا فقیر اے پی چې کم دی هغه هغه نو هغه څه رول پاتې شوی دی.
د پېښور د ایډوارډز کالج کلتوري میله له 13 کلونو راهیسې هر جنوري میاشت په باقاعدګۍ سره کیږي. د دې تعلیمي ادارې د حقوق پونځي او زده کوونکي بابر خان وایي دوی هڅه کوي د میلې له لارې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وښيي چې پښتانه امن خوښي دي او د خپلې سیمې ترقی غواړي.
د پښتنو چې کوم رنگونه دي غټول استالونه لکه د کوټې او دازل بګې من سره د افغانستان استالز هم وو. مونږه په داسې ځای کې ژوند کوو چرته چې زمونږه د کلتور نه د لری کولو ډېر زیاتې هڅې کیږي. نو پښتنو ته خپل کلچر خول او بیا دنیا ته خول چې مونږه پښتانه منپسند خلک یو، مینهناک خلک یو. دې کلتوري میله کې د بنگلاديش چې کوم امبیسډر دی ډیپلوماټ سفیر هم راغلی وو. دغه شان میلمانه راځي د نورو ځایونو نه، د بهر نه، یا د میډیا په تھرو باندې او نن سبا په سوشل میډیا زمانہ ده. نو دا سیس په سوشل میډیا باندې خامخا چلیږي. د زینکو خپل مختلف سټایلز هم پکې لګي او وی الکانو سره هم چې کوم سټایلونه لګي هغه کې ورسره په پوره پوره مرسته کوي د خپل علاقې په کلچر خولو کې هغه ریپرزنٹ کولو کې.
د کلنای کلتوري میلې ترڅنګ د ایډوارډز کالج پښتو سوسایټي وخت په وخت مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه هم جوړوي. د کالج د پښتو څانګې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي په تعلیمي ادارو کې د کلتوري او هنري هلو ځلو اهتمام د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره اړین دی.
دا ډیر لازمی ده او بیا په دې وخت کې خصوصا خو په ایمرجنسي بنیادونو په تعلیمي ادارو کې د دې انعکاس پکار دی. هغه وجه دا ده چې په دې سیمه باندې کم سیاست روان دی یا کم د سکیورټي صورت حال دی، نو په هغه کې وړوکی تا د کتاب سره سره د تربیت مواقع ډېر کمې ملاویږي، خصوصا عملی تربیت د خپل خاورې او خپل کلتور د خپل اقدارو پښتونوالي سره تړل. نو دا ډېر زیات لازمی ده د دې لپاره چې د هغه نفسیاتي وده، د هغه د تشخص وده، هغه په داسې قسم موکو باندې په اسانتیا سره کیږي. نو ایډوارډز کالج په دغه لړ کې نه صرف د سټیج او د فنونی لطیفه د موسیقي ورسره ورسره د کلتوري لمانځغوندو هلې ځلې کوي.
ډاکټر سمیع الدین ارمان زیاته کړه چې د ایډوارډز کالج د کلتوري میلې په څیر پروګرامونه باید د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې هم وشي. نوموړي وویل چې دی او د کالج نور استادان او زده کوونکي حاضر دي چې د هغو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 7 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سحر لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 12015 اتیا
پینزل لزرا او سوا پینزش پیتا او اول لزرا اتھ سوا اتھیا کلو ہرٹزا او دا ماخام لشپا گو تر او دا ماسخوتن لنه ہو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز اوریدل شي.
پرون د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د غسلور روغتیاي مرکزونو ودانیز چاري بیا پیل شو چې د تیر جمهوریت د سقوط پر مهال ودانیز کارونه نیمګړي پاتې ول. د طالبان حکومت روغتیاي چارواکي وایي د هیواد په کچه د دا ډول ټولو روغتیاي مرکزونو شمیر یو سل سلور اوی دی چې اوس د کارونو بشپړولو ته څه د پاسه سلور نیم میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې افغانستان هم لاغو هیوادونو دی چې د وګړو لوړ شمیر لازمو روغتیاي خدمتونو نوتال اسرسین لری. نجیب لالو خیل رپورٹ لری.
د خوست په بیلابیلو سیمو کې د څلور روغتیایي مرکزونو ودانیز کارونه چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط لکبل نیمګړي پاتې شي وو د بشپړونې کارونه پیل شول. چارواکي وایي دوی د دا ډول فعالیتونو لاره هڅه کوي په انډولیز ډول د ټولو لری او نږدې سیمو خلک له اړینو روغتیایي خدمتونو برخمن شي. د روغتیا وزارت موین مولوی عبدالولی حقانی د مرکز اړوند خان خړ په سیمه کې په دې اړه د ځای اوسیدونکو د ناستې ګډونوالو ته وویل
دا د تاسیسات موږ د وګړو په ځنګړو توګه د کلیوالو او کم خدمت شویو سیمو لپاره د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره خورا اړین مرکزونه دي.
د خوست خان خړ اړوند د نیازی آباد سیمه اوسیدونکي د روغتیایي کلینیک د پاتو ودانیزو چارو پیلیدا ته خوښ دی. وایي دوی به د دې ځای د روغتیایي کلینیک د ودانۍ د نیمګړو کارونو په بشپړېدو سره له اړینو روغتیایي خدمتونو برخمن شي. ځایي اوسیدونکي حاجی بسم الله وویل
داسې به ستونزې ورسره راپشي چې زموږ دغه مریضان به بازاره پورې رسول دي. موږ به د موټر واس نه لاره دي. موږ به داسې منډې ویلې وشي په دې لنډ په لنډو باندې کار وشي. دا موږ ته د فخر خبره ده. یوه بل خبر دا درته کوم چې ناوسه منطقه ده، غریبه منطقه وه چې دا جای موږ ته جوړ شي یو غټ نعمت.
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو په پوره اکمل او تجهیز کې نیمګړتیاوې موجودې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي د دوی د روغتیایي کلینیک د ودانیزو چارو وروسته دی د هغې اکمال ته هم پام وشي. یو بل ځایي اوسیدونکی فیصل حقمل وایي
چې کوم پرسونل دلته لګیږي مونږ دا غوښتنه ده چې هغه په نسایي ولادي کې وي، هغه امبولانس وي، هغه دوا وي، درمل وي. نو د مونږ تر ټولو د علاقې په نمایندګي باندې دا یو غوښتنه زه لرم او دا تاسو تر دې مشرانو پورې ورسوي چې په صحیح بخښ کې هر کوم هغه ته چې ضرورت وي له مونږ سره باید وسي.
د خوست د مرکز اړوند د خان خوړ اوسیدونکي وایي دوی خار سره په یو څه لري واټن کې دي او د دوی غریز سیمې ته غځېدلې لارې هم خامې او لوړې ژورې دي چې له دې کبله خار ته د ناروغ په لېږد رالېږد کې له دایمي ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تن ځایي اوسیدونکي حاجي کیمیاګل وویل
موږ مریضان دلته یي وروره جانه موږ ډېر تاسو نه خوشحاله یو. موږ چې غځې ته رسېږو موږ مریض په لار کې ډېر غټ مشکلات راته ستا دسې باجې مریضان مې چې تر دغه جنا غځې ته موږ رسو په لار کې موږ ته وروره جانه یا چې پور افری کې بیرته راوړو سرکم خراب ده، معاملې خراب ده.
روغتیایي چارواکي وایي د جمهوریت د سقوط لکبله د ټول هیواد په کچه د یو سل څلور اویا روغتیایي مرکزونو ودانیز کارونه نیمګړي پاتې شوي دي چې اوس یې بشپړولو ته څه د پاسه څلور نیم میلیارد افغانۍ منظوري شوي او تر راتلونکو دوو کلونو به د یادو ټولو ودانیو ساختماني کارونه ترسره شي.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د درنو اوریدونکو او اوسم د مشال ترنالاند باس چې کوربه عبدالحی کاکړ دی او موضوع ده چې د پاکستان سینټ لخوا د برښنایي جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي مسودې تر منزورې وروسته په دې باندې چې کوم اعتراضونه شوي دي په دې باندې له پوهانو سره غږېدلې راځي چې د باس وره
د مشال ترنالاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال تران لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان سینټ د جنوري پر 28مه د هیواد د برښنایي جرمونو د مخنیوي قانون چې په لنډو ټکو کې ورته پیکا هم وای د هغو جنجالي ترمیمونو بل منظور کړی چې خبریالانو او اپوزیشن یې مخالفت کولی. په دې ترمیمي بل کې د ایش پر رستمې ماده اضافه شوی چې تر مخې آنلاین جعلي خبرونه خبرونکو ته به سزا ورکول کېږي. په دې ترمیمي بل کې ویل شوی چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي، لېږدوي او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي، نو هغه کس ته به تر 3 کلونو پورې د بند سزا او تر 100,000 روپیو پورې جرمانه کوي یا به له دواړو سزاګانو سره مخامخ کیږي. اپوزیشن او خبریالانو دا د بیان پر ازادۍ برید بللی او د هیواد په زیاتره ښارونو کې د جنوري پر 28مه احتجاجي مظاهره وکړي. قومي اسمبلی دا ترمیمي بل 13 اونۍ منظور کړي، خو هغه وخت به رسمن قانون سي چې کله ولسمشر باندې لاسلیک وکړي. د نن په بحث کې د دې بل مختلف اړخونه څېړو. میلمانه مو د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک او په اسلام آباد کې د بشري حقوقو وکیل امل خال مندوخیل دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. پایل به اقبال خټک سے بل تاسو زه خوکو، تاسو د پیکا په نوم د قانوني مسوده چې اوس ترمیم پکې شوی دی، د تازه ترمیمونو ته تاسو ګوري څنګه؟
ډیر مننه عبدالحی کاکړ سے. کله چې په کال 2014 کې په ډومیزل په وخت کې کوم حکومت ته په قسمت نه هغه وخت کې د پاکستان مسلم لیگ نوم حکومت نو د دې کله دغه پیګه قانون راوستو نو هم وسره همدغه خبره په کوټه کړې و چې دا قانون خو تاسو وایي الکترونیک کرایمز لپاره، لیکن اصل تاسو به د ژورنالستانو په ضد باندې استعمال وایو. بدقسمتۍ نه هغه وخت کې څه ژورنالستان هم د دغه قانون په حق کې وسره، او زموږ چې کوم دغه شانتي د سول سوسایټي تنظیمونه ادارې چې وي هغه بل طرف ته ولاړو. بهرحال هغه قانون پاشو بیا موږ کتل چې هغه قانون د لاندې خو د طالبانو یا نور هغه خلکو ته چې الکترونیک کرایم یې کولو هغوی ته خو سزاګانې میلاو نه شوې، بلکې هغه خلک چې د رایې ازادۍ حق کې استعمالولو د خپلې رایې اظهار یې کولو د هغوی په ضد باندې دا قانون ډېر زیات استعمال شروع شو. په خاص طور باندې د پخوانی حکومت چې کله د وزیر اعظم عمران خان و د غریب حکومت دوران کې د ژورنالستانو په ضد باندې د دغه قانون د لاندې بشمره کیسونه جوړ شول، نه په صرف په اسلام آباد کې نه بلکې د پاکستان په ډېرو خارونو او په سیمو کې دا کیسونه جوړېدل. او بل یو مشکل پکې دا و کته چې په فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې یا آنلاین خبر دوکړه نو د پاکستان په ګډ ګډ کې هر چا کولی شو چې ستا په ضد باندې تانه تلاړ وی ول د کیس د پس جوړ کړو. په بیا دا کیس کې به ته به لاخ به چمن تر وخته لا به جوړ تر وخته لا به سکر تر وخته لا به چې چترال تر وخته دا مزه واکمن شي. نو اوس چې دا کم نور په دې کې بدلون راغلی دی نه نوې نوې شینې په چوي دي زم دې خو پاکستان کې د رائے ازادۍ د پرګېدو ازادۍ چې کم د آئین اساسي قانون ضمانت ورکړی دی د دغې هیواد اوسیدونکو ته هغه تقریبا ختم شو، ولې چې د دغې نوې قانون د لارې اوس ته په خپلو خلکو باندې هم تنقید نه شو کولی چې څوک تا ټاکلی دي او پارلیمان ته دې لیږلی دي او که ته خوشحاله نه یې نو د هغې په حوالې سره ته هېڅ قسم د رایې اظهار نه شي کولی. بل کما دی چې دا بانه یا دا خبره په کوټه کړی دا چې دا قانون دروغو معلومات
زدی تر اعظم خټک سي بمدغه حکومت له خوا ځکه موقف ته زباغه به تاسو ته دم ستاسو رائے باخلم مننه ډیره امل بندوخیل سي اقبال خټک سي خو د خبريالانو د ازادي د حکومت لپاره للسی زورای سکار کوي او په دې شانو نظر ساتي په دې باندې سیمینارونه کوي پروګرامونه کوي د دیوز میډیا لاره خپل خبره کوي خو تاسو وکیل یاست او قانون کې ترمیم دادی سوې دی لاسلیک بیا ولسمشر پکې نو بیا ودا باقاعده قانون سي دا ترمیم هم پکې شامل سي تاسو به سه ته وکیل دغه اوسنی د پیکا قانون کې کوم ترمیمونه سوې دي د ته څنګه ګوري
ټول لمخه دا ستاسو عبد کاکر سب ستاسو او ستاسو د مشال د ریډیو ډیر زیات مننه کوم او کوم ودان ستاسو په دغه غوري دا یو ټاپک چې کوم تاسو په دغه خپل پروګرام کواسته ډیر زیات مننه تاسو ته معلومه ده چې دا د کټیر حکومت کې کوم دا پیغا اکسترا غلی د ورش پاره شي بیا لاغه سره سره چې کوم وو د صافیانو لپاره لکه کله چې دا وو دا خبره کوي چې د سوشل میډیا د ریګولیټ کولو لپاره د مور سره بل داسې یو قانون نشته او تاسو معلومه ده چې په 2021 کې هم د سې ریګولیټری اتورټی راغلی دا سم هغه درځي
تاسو خبره کوي
نو هغه وخت هم د مور سره داسې چې وو د سوشل میډیا ریګولیشنز په والا باندې چې کوم مور سره موجود او هغه باندې تر اوسه پرې کار هم نه دی شوی دغه خبره دا ده چې دا یو وکیل په هیڅ او دا یو پاکستان دی شاري په هیڅ چې موږ ورته ورو دا بالکل ډیره د افسوس خبره ده چې نن پیکا یو کوم ترامیم موسوده ته ترامیم خو بظاهره د ګورنمنت په والا د سرکار د فدرل ګورنمنت په والا خو دا خبره کیږي چې دا د بالکل سوشل میډیا د ریګولیشنز په والا موږ دغه نوې ترامیم راوړی دي خو اصليت دغه برعکس دی اغه درچ دغه ترامیم ول لارې زا وفاقي حکومت دلته حول هغه سره سره چې کوم نورې مقدر قوتونه دي هغه ټول هغه اوازونه بندول غواړي چې څوک په دې ملک شي د ننه د جمهوریت او د آئند حکمرانی او د آئند بالادستی خبره کوي هغه ټول اوازونه بندول غواړي او ډیر د افسوس خبره خدا ده لکه تاسو به دا نوې ترمیم کتلې وي په دغه کې بقاعده د سیکشن شروستن کې په مطابق چې کوم دی چې پیک نیوز دوی بقاعده خورول چې کوم دی کریمینل اوفنس درځولې دی یعنی چې اوس په پیک نیوز خپل کوم ډیفینیشن دی دا بالکل ډیر غیر واضح دی او دا هیڅ خبره د معلومات چې هي
زه دې تر اعظم عمل مندو خل سب دا پکې نقطه ده تاسو ما خپل نظر راکې به سې ته قانون پو زه به هم دغه سوال به تاسو ته راوړم ځکه چې او دا به خټک سیب زخم بیا حکومت سي د جالي خبر خبرولو دا هم یو سوال دی چې د جالي خبر دې فیصله به څوک کوي چې او دې کې به څه ابهام وي نه به وي بهرال دې ته راځم خټک سیب یو بل خبره تاسو مرته ذکر کوي په نړۍ کې د ټولنې رسنۍ یا ډیجیټل میډیا ورسره بره په زیاتې دوه دا ټوله کې سچې دا غوښ نه سبا د ډیجیټل طرف روانه ده کاروبارونه دي کرسنې دي هرڅه د ژوند هر اړخ حکومتونه دا ټول لاړو بیا ټولنیز میډیا په اپ کې ډیر لوی رول لري سوشل میډیا سوال دا دی د دنیا هر ملک هر هیواد د ریګولیټ کولو یعنی د مدیر کولو داسي چې هغه خلکو ته ولسته پبلک ته نقصان نه ورسي ترګری نه کی خوره نو دا هر ملک قانون به په یو شکل نه شکل کې موجود وي او پاکستان هم د حق لري چې دغه سیو قانون راړي چې د جالي خبرونو لالاري د پروپاګاندا لالاري د خلکو د پارولو لالاري د دې لار ونی سي نو تاسو په دې به اعتراض سړي بالکل په دغه خبره وایو
بنړکې هم یو نظام دی په پاکستان کې هم دغه نظام شته دی خبر دا ده چې په دغه نظام کې یا په دغه قانون جوړولو کې هغه کسان چې د چا د لپاره قانون جوړوي کې دا غینه پوښتنه نه کوي ابل اوس حکومت یا د سینټ کومه کمیټي چې په دې باندې ووټ کولو هغه کې ژورنالیستان د صرف 15 منټه ولا ورکړو او یتا خپل رائے هم دوخه او 15 منټه کې بعد چې بیا موږ په باندې ووټ کوو ور قانون چې جوړی کی نو هغه د خلکو نه هم رائے اخلي هغه قانون اول خلکو ته وښودلی شي چې موږ دغه قانون راوستل غواړو دغه مقصد دپاره، او بیا خلک په هغې باندې رایه وکړي. دلته کې چې دی قانون د شپې په تورو تیارې کې چې دی راوړل کېږي او پاس کېږي، تر دغه پورې چې د پارلیمان غړو ته هم نه پته چې هغه په کوم قانون باندې ووټ ورکوي او ولې ورکوي. لیکن د پارټۍ د
که ستاسو په خبره پوه شوی، ما ستاسو اعتراض په قانون کې د خبریالانو یا د هر چا په باره کې چې قانون جوړیږي د هغو رایه نه اخیستل دی، خو د قانون چې کوم اسنس دی یا د ترمیمونو کوم اسنس دی، کوم روح دی، کوم خمیر دی، پر هغو ستاسو اعتراض نشته؟ یعنی هغه سم دی؟
نه نه بالکل، ولې نه کاکړ صاحب، غټ اعتراض خو په هغې دی. لیکن خبره مې دا ځکه وکړه چې د قانون جوړېدو لپاره یو لار دی، یو نظام دی، داسې نه ده چې په توره تیاره کې توره شپه کې چې دی تر آپاس یې څو کسان او قانون جوړ شي. قانون باید چې ټولو سره مشوره وشي. په دغه مشوره کې نه موږ شامل یو، نه ژورنالستان شامل دي، نه نور خلک شامل دي، تر دغه پورې چې د پیپلز پارټۍ دننه پارلیمان کې ووټ ولور کې. لیکن بهر چې دی هغې بیا ژورنالستانو سره چې دی په احتجاج کې شامل دي. دغه ځم چې دغه
نه نو ستاسو یعنی که تاسو اعتراض یعنی د دې په روح ستاسو اعتراض څه دی؟ تاسو مخکې خبره وکړه خو ما وی ستاسو په طریقه کار اختلاف دی، په روح باندې خاص یو دوه درې په کومو کومو نقطو اختلاف دی؟
ګوره موږ اختلاف په دې دی چې موږ ګڼو چې د رایې باید چې کریمینلایز نه شي، جرم جوړ نه شي. یو انسان که رایې سره ته متفق نه نو هغه ستا ستا حق دی، ته زما د رایې سره ته حق لرې چې ته وایې زه ستا د رایې سره متفق نه یم، لیکن زه خو دا حق لرم چې زه د خپل رایې اظهار وکړم. بله دا چې دې کې چې دا کومه سزا ده، زه ګڼو چې دا کوم مشکل دی هغې مشکل په حوالې سره دا سزا ډېره زیاته ده، تر دغه پورې چې درې کاله قید او شل لکه روپۍ جرمانه یا دواړه بدله درکولی شي. بل په دې کې یو غټ مشکل دا دی چې دا یو ټریبیونل به جوړېږي، او هغه ټریبیونل چې دی د هغې د مشري به یو د های کورټ جج کوي، پخوانی جج کوي یا چې اوس وخت کې کوم موجود دی هغې لا ماته پوره معلومات. بل دا چې په دې کې که دغې ټریبیونل ستا په ضد فیصله وکړله نو ته بیا اپیل حق لرې صرف د سپریم کورټ په سطح باندې. لیکن د پاکستان چې کوم انصاف نظام دی په هغې کې دوه درې ځایونو کې تا ته دا حق درکړی کېږي چې ته اپیل وکړې، په لوور جوډیشری کې دی، بیا په های کورټ کې دی، بیا په سپریم کورټ کې دی. لیکن دلته کې چې دی صرف تا له یو چانس درکړی دی چې ته اپیل وکړه د سپریم کورټ د جج مخ ته، او چې دی نور تا ته دا اپیل حق
صحیح. خټک صاحب، ما خیال تاسو دواړه اړخونه په طریقه کار او چې کوم د دې په متن باندې دی یا د دې په روح باندې یا د دې په دغه باندې خپل نظر ورکې، خو عمل مندوخیل صاحب سوال دا دی، مخکې هم خبره وکړه چې په دې قانون کې د جعلي خبر خپرولو بیا داغه شیر کولو داغه بیا پر مخ باندې خپلې خبرې دي، سوال دا دی چې په قانون کې خو آیا دا ضروری ده چې یو اوش تفصیل ورکې چې جعلي خبر به کم وي نه به وي؟ دا فیصله کدا کیسه فیصله به بیا د قانون لاري چې عدالتونو ته تاسو ته راشي، نو بیا په های کورټ کې یا په سپریم کورټ کې لکه خټک صاحب چې وایي یوازې حق په سپریم کورټ کې وکړه سوی دی، نو هغه به بیا تشریح کوي، هغه به وضاحت کوي، هغه به دغه کوي، نو اعتراض په کم ځای کې دی بیا ستاسو یعنی جعلي خبرونو په حساب؟
دا د پیټ نیوز باندې چې کوم خبره ده د وضاحت ډیر مهم دی، ډیر زیات ضروری دی، چونکه دلته د ګورنمنت او ټول ضرور قوتونه چې کوم دی دغه ډیر یو مبهمه صورتحال جوړ کړي په دغه قانون کې. دوی په خپل هیډ کې چې کوم تورې کارولې دي هغه فیک نیوز دی، او فیک نیوز بالکل دوی دغه تفصیل نشته چې فیک نیوز به څه وي. فرض کړه چې اوس یو صحافي ته یو جرنلسټ ته یو معلومات راځي، دی هغه خپل سورسز چې کوم دی دی هغه نشکاره کول غواړي و میډیا ته و خلکو ته و ولسرو ته، نو هغه که هغه ذرایع چې د کومې دي سورسز دي که هغه اشکاره نه کړي او هغه خبره چې کومه ده په دروغ صحیح ثابته نه شي، نو هغه دا بیا په فیک نیوز چې دا راځي او که بنه راځي. نو دغه رنګه دا کار دا وایي چې د فیک نیوز ډیفینیشن چې کوم دی دا ډېر واضح وایه چې فیک نیوز به څه ته ویل کېږي، خو په دغه ټول چې کوم هک دی دا ترامین چې راغلي دی په هغه کې د پیک نیوز جست یو ټول استعمال شوی دی خو لیکن دغه نور هیڅ وضاحت نشته او دغه شاله خو د ګورنمنت او د ټول زور او حکومتونو غرض هم دا دی چې په دغه بهانه باندې باید هر ټول هغه سیاسي کارکنان هغه ټول جرنالستان سوشل میډیا اکټیویست هغه ټول تر دغه قانون لاندې دوی رانیسي او دغه په خلاف قانوني کاروایي کوي.
شه مننه ډیر خټک سے جالی خبر دا خو تاسو سره کار دی ځکه تاسو په لسیزو کې رپورټینګ کړی دی جرنالیزم کړی دی او ما هم کړی دی او موږ هم وینو په پاکستان کې په نړۍ کې د فیک نیوز یا جالی خبرونو یو پرا پدیده یا فینومینا ستا او دې ډیر خطرناک نتیجې راغلی دي او په پاکستان کې دننه زه او ته چې کله سوشل میډیا استعمالو بیسیت خبریال دواړه په دې باندې پوهیږي چې کوم خبر ځکه چې دا خبر کوم اصول دی داغه په حساب سی ورته ګورو نو هغه مو تاسو اندازې لګوي خو هم له سینې سره لګولای نو د حکومت دا دلیل دا خبره یاسم عمومي د جالي خبرونو مخنیوي کول نو دا خو پکار دی چې قانون دی نو کدا سی وی نو بیا خو پکار دی اعتراض و نشي
کاکر سی د جالي خبرونو یقینا مونږ غوړو چې ژورنالیزم د پر په خپل یو ډېر خطر ده او دغه مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل دي د پاکستان سوارلس په هنتونو چرته چې ژورنالیزم د لیکيږي او ویل کیږي دا هیڅ سره مونږ یو تړون کړی دی او یو اتحادیه مو جوړ کړی ده چې څنګه مونږ چې د دروغو مخنیوي وکړو سره زه ګڼم چې
یعنی دا خو تاسو اقدام دی تاسو کوي مخنیوي کوي خو جالي خبر خو اگزیست کوي وجود لري نو د دې مخه به نیول وینو
ګوره اول خدا قتل دي چې په دنیا کې دروغ رښتیا دروغ چې دي زیات څوک وي هغه خلک وي حکومتونه وي
امل من داخل سي په اکبر خټک سي خبره کوله د جالي خبرونو تاسو په دې باندې خبره وکړه نو آیا که تاسو خپل به سي ته قانون پو کدې دې ضرورت غنی چې د جالي خبرونو د مخنیوي یا د نفرتونو یا د جنگ جګړې د ټولنیز رسنیو لالاري پارولو ته قانون لالاري یو لار جوړول ضروری ده نو تاسو په دې قانون کې که تاسو ته د سیټ قانون پو یو دغه در کې چې زه تاسو خپل خبره پکې وکی مشته تاسو را جوړ کی چې څه پکې واچو نو تاسو به کوم هغه خبرې دې چې هم پکې شاملولې
هم په دغه کې تر ټولو مخري خو د جالي خبره چې کومه د فیک نیوز خبره ده دغه او دویم دا دی چې دلته په حکومتونو باندې کاغذ صبحی دي که مرکزی دي او لیا بیا زموږ مسلح افواج دي او لیا دارنګا د مذهب پاوالا یا د سوسایټي پاوالا دی یو کریټیکس پاوالا کریټیکس او بنیادی طور جالي خبرو چې کوم دي دا دوا جلا شیان دي او دا سره جلا کول ډیر زیات ضروری دي ټول له مخه دا دی
یعنی تنقید او جالي خبر سره جلا کول پکار دي
پکار دي نو ته اوس خبره دا روانه ده چې کوم مهم زموږ جرنالستان دي هغه ژغونه دي په پارلمان کې د نن چې هغه د عین او د قانون بلدستي غواړي او په جمهوریت خوینو لري کا هغه خلک یو خبره کول غواړي هغه شی دی یو کریټیکس کول غواړي او اختلاف ساتل غواړي د حکومتونو سره بیا په پاکستان کې د نن په پروژي ادارو باندې نو هغه د بنیادی طور دا خبره د پیټ نیوز خوا ته اړول غواړي چې دا به چلا شي سره اول خبره زموږ ده نوې خبره دا ده چې پیک نیوز په قاعده خپل یو واضح ډیفینیشن راوستل پکار دی چې پیک نیوز باید څه وي آیا د صحافیانو لپاره خاص کر دا یا د سوشل میډیا د اکټیویستو لپاره چې سوشل میډیا د مختلف پلیټ فارمز استعمالوي او پر هغه باندې دوی ته شکم یو معلومات راځي او دوی یو کریټیکس کوي یو خبره کوي یو خپل د فکر شریکوي او حیات وخت سره د پیک نیوز په بانه باندې داخله غرانه سي ګور به تاسو دا خبره کوئ چې مطلب د پیک نیوز باید ډیر واضح ډیفینیشن دره په دغه امندمنت کې وای او دغه خبره دا ده چې کوم کریټیکس دی یا څوک سی او اختلاف لري په هغه کې په چیرې پارلمان باندې وي په جوډیشری باندې وي یا بیا چې په مصالح افواج باندې وي هغه شی دره د سره بالکل وټړل نسی او د سره میکس نه کوي
مننه مل بندو خل سی با خټک سی تاسو مخ کی خبره کوله او دغه خبره هم کوله چې د جالي خبرونو یا د دنیا کې دروغ تاسو ویلې چې زیات تر حکومتونه وایي بهرال تاسو نظر دی او دغه خو البته بیا تاسو مثال ورکولای شئ کاغه مثال تاسو بیا ورکړئ چې د پاکستان حکومت تاسو یو وزیر ذکر کولای؟
بالکل، ما دا خبر کوم ک حکومت غواړي چې د رو مخنیوي او نشین بیا خو د اطلاعات وزارت چې په پاکستان کې د چانه مختنه وکړه، دا هم د رائے چې د وزارت چې د رو خورونو یو په هنتون د پاکستان کې نو خو دا په هنتون چې سرکاري خرچه پکې د خلکو پیسې پی لګي دا د بند پرېشي زه ګړم چې
یعنی تاسو واسه ز پاکستان سکم د اطلاعات وزیر وی یا د اطلاعات وزارت ته هغه جوړ دی د پاره دی چې هغه د یا درو خبرونه یا د پروپاګاند خبرونه یا د خپل موقف د زیات مبالغه کولو د پاره دی کنه تاسو واسه چې هغه بیا باید بند شي؟
زه دا نسم دا نو ول غواړم چې دا جوړ شوی دی د پاره، لیکن حکومتونه استعمالي د خپل سیاسي مخالفینو په ضد باندې درو خورول د پاره امون کتلی دی تا به کتلی چې په پاکستان کې د شپې ټیم کې څنګه حکومت چره یو خبر نشر کی او خبر چره د څو کړنی شي لکه اختیار او بیا چې د سبب بلوز او سمو د پس چره په توله کې چی سم نشته لکه څنګه چې ماته ته د وزیر بیان د یو دغه په دغه مدر کو چیرې هغه ویل تیر کال چې موږ په پی ټی آی باندې پابندی لګو او په اړه په اور چې د پښتنو کړه تاسو په بیا غوښ چې نه دا خو سیاسي ده هو نو دغه شانتي لکه دغه شانتي عمران خان هم ویلو چې 15 پنچری دی بیا دا ویل دا خو زما یو سیاسي بیان دی نو دا دروغ بس بیا څنګه د دې بس سزا یې نو څنګه چې تاسو زموږ د ملګري خبر وکړه وکیل صاحب یعنی دې کې تشریح نه راشي د دروغ حکومت چې
تاسو یې څه تشریح کوي یعنی تاسو تک څه کوي اټک سپ تاسو په دې باندې ټریننګونه مور کوي چې جالي خبر معنا څه یعنی تشریح کول غواړي په قانون کې یا په دغه کې نو څه
جالي خبر چې د خبر اول خو نن سبا چې کم په انلاین کم معلومات د ډېر زیات شوی دي د دې ان ویریفیکیشن ډېر ضروري دی او هغه لپاره یو باقاعده په نړۍ کې په پاکستان کې یو نظام جوړ دی موږ سره شته دی موږ په همتونو تور کړی دی حکومت غواړي موږ حکومت ته ورکو او موږ اوس په دې روانه میاشت وخت کې موږ کول غواړو چې د پاکستان مختلفو سکولونو او کالجونو په انټونو سره یو د سیټ اګریمنت وکړو چې چرته مو هغه سټوډنټ د سټوډنټانو ته د فیک نیوز د دروغو د غچې د ډیس انفارمیشن مس انفارمیشن په حواله سره او ته خو د دې شي بای چې خلک په دې پوه شي چې دا کم معلومات د ترسي د اړتیا دی او که دروغ دی د دې په علم کې دا اضافه کول ضروري چې دې په دې پوه شي چې زه به څنګه دروغ بیلوم او رښتیا به بیلوم دروغ او رښتیا چې دي د نن سبا د انلاین جرنالیزم یا د انلاین د پلیټ فارم د وجه ډیر زیات شي موږ ګورو چې په دې کې حکومتونه حکومتي تنظیمونو خلک ځوانان ټرین کړو او هغه به هغه ژورنالیستان په ضد باندې بغړګېدل چې چا آزاد رائے لرله چا آزاد ژورنالیزم کولو تاسو موږ ګورو چې په حمید میر په خلاف اسما شیرازی په خلاف هر وخت خلق چې دی بګیږي ولی غږیدل تا خلاف ولی نه غږیدل زما خلاف ولی نه غږیدل ولی چې هغه ژورنالیزم کولو هغه د حکومت هغه کارونه چې حکومت ته باید چې پکارو یا هغه کارونه چې حکومت ته باید چې پکارو د خلکو د ګټې د پاره کړی هغه نه کوي
نو کې دای چې په قانون کې هغه خلک هم راځي چې دا کم تاسو ذکر کوي چې قانون جوړ سوغ بیا د هر چا د پاره دی له شابه شریف واغې وزیر اعظم دی بیا تر عام سړی پوری په ټولو دینو دا کم خلک تاسو اشاره ورته کوي ممکن د پاغو باندې هم دا لاګو شي
قانون خو در اصل مطلب هم دادی چې ټولو د پاره قانون باید چې برابر وي لیکن بدقسمت یې نه وکیل صاحب دغه ریټ تاسو سره بناسته دی دی وی چې په پاکستان کې قانون ټول د پاره برابر دی او کنه تا د پاره بل دی ما د پاره بل دی بل چا د پاره بل دی سو قسمه قانون نه دی او قانون په پاکستان کې بدقسمت یې نه طاقتور سړی ته لاس نه چولې غریب سړی ته لاس اچولې الان کې د قانون فلسفه چې دا هغه دا چې قانون به همیشه غریب سړی ته تحفظ ورکړي د طاقتور سړی په ضد باندې دلته کې الټا اوبه چلیږي سر
مننه خټک سپ زبې هم راځم وخت ما سي کم دی خو به هم یو سوال دوه بکو امل مندو خل سپ تاسو چې کوم خبر وکا بل اخره دا به عدالت تم راځي او دا چې عدالت تر راځي نو زبا تر دې لمخه چې بلکې تاسو ته دا سوال وکم ز پرون چې کوم خبريالانو احتجاج کړی دی پاغه کې یو خبريالو فخر یوسف زای
داغه خبری به واورو بیا به زه داغه د خبرو په تناظر کې لتا سو یو سوال وکم.
نیشنل پریس کلب او زه بدا ویم چې دین علاوه کم جرنلستان دي صحافیان دي د راولپنڈی اسلام آباد یا د گرچاپیر علاقو اغیر اغلی او د پی کا ایکٹ 2025 چې کم نوی امیندمنٹ شوی دي داغه بل راغله دي داغه خلاف یو ډیر درن احتجاج په اسلام آباد کې روان دي. زما په خیال باندې کې حکومت تخپل ارسبانه نظر سانیو کینو هغه ډیر زیات اخی زمونږ چسونه منسٹران دي اغی سو یو منسٹر یو خبره کوي بل بل خبره کوي هغه کټیک کینو. زما په خیال چې بزیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو خمونگ دا دے خبر خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کی گی دا غی آواز دباولو کوشش کی گی دا قانون دا دے دا پارا دے زکا ورطا مونگا تور قانون وایو.
امال بندو خیل سب تاسو فخر یوسف زی واوری دی اسلام آباد کی احتجاج کی شاملو تاسو ټول پا دے متفق کی چی قانون پا کار دے وی خو قانون کی تاسو زین زین شانو باندی اعتراض داری خدا با بلا آخر عدالت تم درزی نو عدالت چی درزی دا تر ټولو بہترین ځای دی چی آغا حکومت خم سوالونه وکی او ممکنه ده عدالت د انصاف ځای دی نو هغه انصاف وکړای شي نو بیا خو باید په اعتراض ور باندې ونه شي.
تاسو معلومه ده چې نن سهار ده په لاهور هایکورټ چې دغه قانون چې کوم دی دا چلن شوی دی او دا پیټیشن دایر شوی دی نو باقی او باقاعده نوکسس کېږي فیډریشن آف پاکستان ته او باقاعده بلاغه ځواب خپل جواب راځي او دا بال ته داسې باس کېږي تفصیلي او لبر قسمتې نه تر ټولو نه غټه د قسمتې خبره ده دا چې نن تاسو ته معلومه ده چې په دغه ملک کې دننه دا وخت جوډیشن سره تقسیم ده او ډیر واضح او تطبیق او ډیر واضح یو لانچ کوم دی په جوډیشن کې دننه هغه استعمال شوی دی او په دوه ګروپ کې ډیر واضح دا تقسیم دی.
تاسو وایئ چې عدلیه چې دا په دوه سو کې تقسیم شوی ده؟
جی بالکل عدلیہ خو تاسو ټول ته معلومه ده چې لډیر وخت زخه ډیر
یعنی دا خلکو زین کې وایي چې دا یو دا تقسیم سوی په خپل اصول باندې ده کنه د پاکستان چې کم سیاست ته پاغه کې لوي ډالې سره و ډاله ده لبلی سره بنا ده
په دغه شی دا مختلف وجوهات کې ده لایسي بازار خدا سیم د شی مطلب د یو ډلې له سیاسي ګون سره یا د یو سټاس ریپلیشن دی خو له نورو د خپل شکم ډاله ده د نورو سره یو ریپلیشن لري خو خبره ګونه دي تور دا د پاکستان چې کوم هم د دننه انځای کوټ دی او سپریم کوټ دی که هر هغه جج هر هغه جسټس یو داسې فیصله ورکړه چې هغه د وخت حکومت یا د ضرورو په خلاف و بیا هغه جج کوم دی د دوی په شو نمونه کې نشي راتللی هاو دا غو پروموشنز بندیږي او هغه د مختلفو بنچو برخه نه جوړی شي او هغه بالکل سړلا تکی شي نو دا یو ډیره د قسمتې خبره ده او تر غټ کوشن دا وی چې هر څومره دا چې کوم نه وي ترمیم سو وي دا چې په ایکورس کې چیلنج کیږي نو دا به تر کېږي دا کوم بینک شته دا کې سونه لګول کیږي ولې ډیر واضح معلومه ده چې په ټولو ایکورس کې نه نه چې کوم زموږ د جان او ترما ناس دي دا دغه ډول ټول اسایکی ورته وای چې سب کانشس ورته وای دا ټول ته ډیر زیات واضح ده او معلومه ده زینو ججانو چې دی هغه ایپلیشن او چوکاو چکم دی او ګورنمنت ته او ضرورو کوټونو ته دی واضح او پښکاره دی او زینو چکم ججان دی هغه بل پر ځای نه ولا قانون سره روان دی او د قانون مطابق سره دې سلی کې وي او مداد په کې چې دغه په بین چوکاو بین چوکاو ته دا او کډمی لا کوم کې شي
مننه مل بندو خل سب خټک سب ماتاسو خسوال کوي خو راته ویل سو چې وخت کم دی نو بهرال ستاسو اقبال خټک سب او امل مندو خل سے پدی بحث کی دبر خاص استو ډیر مننه
تاسو مې جان مننه
خدای پاک ډیر زیات پم خاصه ډیر مننه داود مشال ترانا لاندې چې پکې مونند د پاکستان سینټ لخوا د برېښنای جرمونو د مخنیوي قانون کې د ترمیم نوبل پر مختلف وړخونو ل اقبال خټک او امل خان مندو خل سره خبرې کولې. باس پایت اور سیدی ما عبد الله کاکړ ته اجازه راکې پم خامشا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسه لاسرسي لا زیات اسانه شي.